آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنارې دو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنې پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټي کوي.
افغانستان په چمن کې د پاکستان لخوا د بیرغ د پورته کولو په مراسمو اعتراض کړی دی. په ایران کې د دوو اورګاډو په ټکر کې د مړو شمیر در څلوېښت کسانو ته رسیدلی دی. او په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان وایي شش کال په درو زرو شوزو د تشدد پیښې ثبت کړې دي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باور چې د فراه پولاد کې ډاکټران وایي ماشومان په یو ځل د پولیو د واکسین په اخیستو د ګوزند د ناروغۍ نه نشي بچ کېدلی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرینو په برخه کې موافقه به لغوه کړي. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ له برینه وروسته د زیاترو اروپایي هیوادونو په پارلماني انتخاباتو کې د خلاصو افراطي ګوندونو د بریالیتوب امکانات زیات شوي دي. راپورونه له ګروستا وري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. افغانستان په چمن کې د پاکستان لخوا د بیرغ د پورته کولو په مراسمو اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې چې پرون د جمعې پر ورځ خبره کړی راغلی چې د ډیورنډ کرښه یو فرضي کرښه ده. د بیرغ د پورته کولو د مراسمو په پیل یو تاریخونکی اقدام دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخشو تهدیداتو خلاف کار دی. هغه وویل
حقلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان ته دا وریادوي چې دا ډول اقدامات په داسې شرایطو کې چې دواړه خیز اړیکې په حساس پړاو کې دي کولی شي د اړیکو د لا زیات خړپړتیا لامل وګرځي.
په دې اړه به مفصل رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې شش کال نه سوه اتو ښځو باندې جنسي تېری شوی دی. دا شمیر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پر نجمې په ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د ښځو د ضرورونو پیښې مخ په زیاتېدو دي. کمیسیون زیاتوي چې شش کال تر درې زرو ښځو باندې جنسي تشدد پیښې ثبت شوي دي چې په دغو پیښو کښې جنسي تېری، ځان وژنې او ناموس په وژنې په نوم وژنې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي دي د جنسي تېریو پیښې کې په پنجاب ایالت کې د اته سوه زیاتې پیښې ثبت کړي. په سند کې اته ویشت، په خیبر پښتونخوا کې درویشت او یو پیښه یې په بلوچستان صوبې کې ثبت کړي. په ایران کې د دوو اورګاډو په ټکر کې د مړو شمیر درې څلوېښت کسانو ته رسېدل دي او د سلو څخه زیات کسان ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. پیښه د ایران د شروط په ښار کې شوې ده چې د تهران په ختیځ کې په څلور سوه کیلومتر کې موقعیت لري. د اورګاډي دغه لین د تهران او مشهد ښارونو سره مشلوي. د مشهد والی محمد رضا خاباز دولتي ټلویزیون ته ویلي دي چې د مړو شمیر ته دې هم ډېرېدلې سي او کېدای سي یخ هوا د پیښې سبب ګرځېدلې وي. هغه ویډیوګانې چې د پیښې د ځای نه اخیستل شوي دي ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ نه ویشتي او اور یې اخیستی دی. د ایران د سرې میاشتې ویان مصطفی مترزوي د ایران د فارس نیمه دولتي خبري اژانس ته وویل چې د اطفایه عمله هڅه کوي چې اور مړ کړي. د امریکا فدرالي اداره وایي چې د مرکزي امریکا سره په دې وروستیو کې د مهاجرینو د راتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او دوی ورته چمتووالی نیسي. داسې ښکاري چې دغه خلک په دې هیله امریکا ته د جنوري د میاشتې له مخې ځانونه رسوي، ځکه چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ټرمپ په دغه میاشت کې واک ترلاسه کړي. د السوادور، ګواتیمالا او هندوروس حکومتونو د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې د اعلان وکړ چې دوی نیت لري چې یو جامع پلان جوړ کړي چې د ټرمپ د حکومت سره به د مهاجرینو په مسلو څه ډول چلند کوي. دغه بیان د دوشنبې پر ورځ په ګواتیمالا ښار کې د السوادور، ګواتیمالا، هندورس او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملاقات وروسته خپور شوی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت اداره په خپل راپور کې وایي چې له هغه وخت راهیسې چې د جمهور ریاست انتخابات رانږدې شوي ول، د امریکا او د مکسیکو په سرحد باندې د خلکو د راویشتو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه اداره وایي چې د اکتوبر په میاشت کې شپږ څلوېښت زره کسان په دغه سرحد کې نیول شوي دي. او په سپتمبر کې بیا 9000 او په اگست کې بیا 10000 کسان نیول شوی ول. شاوخوا 300 ماجرین د بلغاریا تر ټولو لوی کم کې مظاهره وروسته نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یونان اروپایي اتحادیه په غوړو ژغ کړی دی چې پناه غوښتونکو د ځای په ځای کولو هڅې نورې هم ګړندې کړي. د لیبوس په کم کې چې ګڼګونه پکې زیاته ده په یو پیښه کې 2 ماجرین وژل شوی دي. د بلغاریا صدر اعظم بویوکو بورسوف د بی ان آر رادیو ته د جمعې پر ورځ وویل چې 300 ماجر نیول شوی دي او په هغه کې شپږ کس داسې دي چې په اړه داسې فکر کوي چې ملي امنیت ته خطر پېښولی شي. د بلغاریا چارواکي وایي چې د 1500 څخه تر 2000 پورې ماجرینو د پنجشنبه پر ورځ د ترکیه سره تنږدې د هرمان نالی په کم کې په نشوتو کې برخه اخیستې. په دغه ماجرینو کې زیاتره د افغانستان دي. پولیس وایي شاوخوا 2000 پناه غوښتونکو او ماجرینو په پولیسو باندې د تژ وارونه کول او د موټرونو ټایرونو او په کم کې دنه میزونو ته او چوکو ته ور واچو. هغه په دې اعتراض لرلو چې تیوي ساري ناروغي د خبرېدو ورسته چارواکو ولې دغه کم کارنتین کړی دي. او په امریکا کې پرون د بلک فرایډي ورځ به چې خلک د کال تر بلې هر ورځ ډیره سوداوي کوي. داسې د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې 140 میلیونه خلک به په دغه ورځ سوداوي وکړي. بلک فرایډي یا د شکرانې د ورځې یو ورځ ورسته چې د جمعې ورځ کې داسې ورځ وي چې دوکانونه د سهار په شپږ بجو خلاصیږي او ټول ورځ پرانستی وي او په ډیر شمیر خلک ورته سودا د پاره ځي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو خبرونه هم د امریکا غاګ آشنا ردن واور دلته. سود امریکا غاګ آشنا ردو دوه مې نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 2 دقیقې شولې د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو ورودل د افغانستان حکومت پاکستان په چمن کې د بیرغ په پورته کولو اعتراض کړی دی. البته د پاکستان په بیرغ باندې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دغه ډول پیښې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. نور تفصیل د کابل نه امریکا غاګ آشنا ریډیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
افغان حکومت د پاکستان له خوا د دواړو هیوادو د ګډ سرحد د چمن په سیمه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې واګې په سیر دغه هیواد د بیرغ د پورته کولو د مراسمو په پیلولو سخت اعتراض څرګند کړی او دغه هیواد څخه یې غوښتي دي چې د داسې اقداماتو چې د دواړو هیوادو اړیکې لا خرابول شي ډډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلام کې د ډیورن سرحدي کرخه یو پرځي کرخه په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دغه کرخه په سپری نقطه کې د بیرغ د پورته کولو مراسمو پیل یو تحقیقون که اقدام دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکی په سغنی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادو ترمنځ د مخه شو تعهداتو خلاف حقلی مستغنی ویل. د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان ته دا وریادوي چې دا ډول اقدامات په داسې شرایطو کې چې دواړه خیز اړیکې په حساس پړاو کې دي کولی شي د اړیکو د لا زیات خرپړتیا لامل وګرځي. پاکستاني سرحدي ځواکونو د روانې سوي میاشتې په 13مه په چمن کې د لومړي ځل لپاره د خپل بیرغ درښکته کولو مراسم ترسره کړل. کسان پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادو په سرحدي سیمو واګه کې هر اونۍ د خپل بیرغونو د اوچتولو او راښکته کولو مراسم په منظمه توګه ترسره کوي، خو په چمن کې دا مراسم چې یوازې پاکستاني لوري لخوا ترسره شول په 1940 کال کې د دغه هیواد د جوړېدو راهیسې لومړی ځل و چې پاکستاني سرحدي ځواکونو دا مراسم ترسره کړل. په چمن کې دغو مراسمو ته د پاکستان د پوځ یو ډګروال ندیم سهیل د وینا په وخت د افغانستان څخه هم وغوښتل چې ورته مراسم دي ترسره کړي. همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي دي چې دغه سي اقداماتو پر زیاتی خپل پاملرنه د تروریزم او افراطیت پر وړاندې مبارزې ته ورواړوي تر څو دواړه هیوادو کې د سولې او ثبات پر وړاندې خنډونه له منځه لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په دغه اعلامیه کې د پاکستان د هغې پرېکړې سره هم افغان حکومت خپل مخالفت څرګند کړی چې له مخې پاکستان د ډیورنډ کرښې په پاکستاني غاړه کې له مشتو قبایلو غوښتي چې افغانستان ته د تللو په وخت کې په پاکستاني پاسپورټونو سفر وکړي. افغانستان باور لري چې دا پریکړه یو اړخیزه او د پر ذکر خدوار خو ته د اوسیدونکو ته د موجود عرف خلاف پریکړه ده او دا ممکنه نه ده چې خلک په زور او فشار سره له یو بل جدا شي. پاکستان دان انګلیسي ژبه ورسپانې د ریپورت له مخې پاکستان دا غوښتنه قبایلي مشان ته رسولې ورته ویلي چې د روانې سوي کال د جنوري یو دشتمې وروسته هغه قبایلي اوسیدونکي چې افغانستان ته سفر کوي باید پاکستاني پاسپورټ او د افغانستان ویزه له ځان سره ولري. افغانستان او پاکستان 2200 کیلومتره اوږد سرحد جهت لري چې دغه هواد جوړیدو وړاندې د برتانیا او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی او د ډیورند کرخي په توګه شهرت موندلی دی. تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا کرخه په رسمي توګه پیژندلی، خو پاکستان ډیورند کرخه د دواړو هوادو ترمنځ یو رسمي کرخه ګڼي. د پاکستان حکومت د روان کال په دوبی کې خپل هیواد ته د افغانانو تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لودل حتمي وګڼل او هم یې دغه هیواد څخه افغانانو شړلو لړۍ ګړندۍ کړه. د افغانستان د چارو کارپوهان د پاکستان د اقدامات د ورته او پرله پسې اقداماتو لړۍ ګڼي چې هدف یې ډیورند کرخې ته رسمي بڼه ورکول. د افغانستان د چارو یو کارپو کبیر رنجبر وایي چې پاکستان غواړي چې په دغه سي اقداماتو پر افغانستان خپل فشار زیات کړي.
یوازینی علت یې همدا دی چې دوی د افغانستان ته دولت فشار راوړي په واقعیت کې، او ضرورت دی چې څنګه دې اتباعو پاکستان کې هم مخه یې همدا ده چې باید دولت خپل رابطه کې پاکستان سره تغییرات راوړي.
خو ښاغلی رنجبر وایي چې پاکستان دا ډول اقدامات لا د دواړو هېوادو اړیکو ته زیان رسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پاریس سرنوال وایي د اسلامي دولت یادایش ټلې پلان درلود چې د پاریس په یوې امنیتي سیمه باندې حمله وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالي لیسا برایند په دې راپور کې اوري.
د پاریس سرنوال وایي فرانسې د یوې زر پیښیدونکو تورستي حملې مخه ونیوله، او هغو پنځو مشکوکو کسانو چې په دې وروستیو وختو کې نیول شوي دي د اسلامي دولت له ډلې نه اوامر ترلاسه کول. دغو مشکوکو کسانو پلان درلوده چې په راتلونکې هفته کې پایتخت ته نږدې په هدفونو باندې حمله وکړي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولینز خبریالانو ته وویل دغو کسانو عراق سوریه په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې له قومندان نه د رمزي لیکونو له لارې هدایتونه لاسته راوړل.
Les premières exploitations qui ont pu être réalisées ont en particulier révélé la présence dans un téléphone ainsi que dans l'ordinateur de Yassine B
de Molenouale dago kasano pilandor lode che de belle panchambe pura de Paris possima hamla ukri kaza hamche asli hadaf sarganou دوهل چارواکو د ګوګل د نقشو لارې یو شمېر سیمې معلومې کړې. راپورټونه وایي د پیتخ نه بهر د ډیزني لند تیم پارک سره یو ځای د پولیسو دفترونه او پاریس کې د کورنی استخباراتو مرکز په نظر کې نیول شوی و.
Il s'agit de quatre individus interpellés à Strasbourg. Le premier, Yassine B, né le 22 octobre 1979 de nationalité française, qui était employé en qualité d'animateur
Moulin de Haro Taluru Moshkoukou Kassan et Sarganke c'était rapta par Khatisghar Strasbourg ونیول شلو. د فرانسې ادباو او په مارسل کې یو مراکش نیول شوی دی. ځینو یې د پولیسو سره ریکارډ نه درلوده. د فرانسې چارواکو داسې اسناد هم لاسته راوړي دي چې په هغوی کې اسلامي دولت ته وفاداري ښودل شوې وه او د شهادت مرګ پکې ستایل شوی و. مولین وویل دوه کسانو یې د قبرس له لارې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د ترکیه سوریه سرحد ته تللي وو. دوی وویل مراکشي مشکوک ته چارواکو اجازه ورنه کړه چې غوښتل یې ترکیه ته ننوځي. مولین وویل چارواکو لاسي ټوپک او نور مواد ونیول چې د دې سره د لارښوونې اسناد هم و چې څنګه نورې وسلې لاسته راوړي. دغه کسان د جمعې په ورځ ناوخته محکمې ته حاضر کړای شوي وو. مولین وویل فرانسا د داسې تورستانو له مهم ګواښ سره مخامخ ده چې په خارج کې روزل شوي دي او بیرته فرانسې ته راستول شوي دي چې حملې وکړي یا لرې له سوریانۍ لارښوونه کیږي. فرانسا منځني ختیځ ته د جهادیانو په صادرولو کې په سر کې راځي او ځینو یې بیرته په راتللو پیل کړی دی. د 2015 کال د سر نه را په دې خوا په یو لړ تروریستي حملو کې څه باندې 213 تنه وژل شوي دي. فرانسې په دې وروستیو وختو کې په پاریس کې د تروریستي حملو د کلیز یادونه وکړه چې 113 تنه پکې وژل شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي چې ماشومان په یو ځل د پولیو د واکسین په اخیستلو سره د ګوزن د ناروغۍ نه نشي بچ کېدلی. تفصیل د فراه ولایت نه د خوشحال زلان په راپور کې اوري.
د روغتیا پوهانو په وینا ډیر ځله هغه ماشومان هم د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي چې یو ځل د پولیو پر وړاندې واکسین شوي دي. په فراه ولایت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم ورته پیښو ته اندېښمن دی او وایي ماشومان په یو ځل د پولیو واکسین په دوه څاڅکو اخیستلو د ګوزن له ناروغۍ څخه نه شي ژغورل کیدلی. ډاکټر عبدالجبار شایق زیاتوي ماشومانو ته یو ځل واکسین ورکول کیدای شي په سمه توګه د هغوی بدن ته معافیت ونه کړي او یا هم کله چې ماشوم په کومې ناروغۍ اخته شوی وي د پولیو واکسین ورته ګټه رسولی نه شي.
زیاتره وخت چې کوچنان واکسینېږي بعضن موږ لیدلی اوسو چې واکسین اصلا هغه دوه قطرې شه په خوله کې نه څڅول کېږي. د اکثر کوچنان ژاړي، هغه بټه ټوکوي، وایا کوچنی کیدای شي چې اسهال استفراق وسي یا سوی تغذیه وسي چې دا عوامل مربوط په خپل شخص کېږي. عوامل بیرونی عوامل کیدای شي چې هغه واکسیناتور واکسین په هغه توګه چې لازم وسي، مثال په هغه معین درجه حرارت هلته کوچنی ته ورسي، کیدای شي چې هغه غفلت وکړي یا واکسین د واکسین تلیار څخه ووسي یا په جیب کې ونیسي یا په لاس کې ونیسي، مثال هوا ګرم وسي. او هغه خاصیت چې واکسین لري، خاصیت د لاس ورکړي کیدای شي چې دا دلیل وسي.
بل پلو په فراه کې د ماشومانو د برخې ډاکټر مهتاب الدین نورزی بیا وایي کچیر یو ماشوم په کومه وړه ناروغۍ هم اخته وي نو د پولیو واکسین د ماشوم په بدن کې د ګوزن یا فلج میکروب له منځه نه شي وړلی.
خو متاسفانه کله کله دغه پولیو ماشوم صحیح نه اخلي، کله کله دا خو دوی کترې دي، هغه صحیح جذبېږي نه، کله کله داسې امراض موجود وي په خولې کې چې هغه مخنیوی ځینې کوي، یا اسهالات وسي، یا استفراقات وسي، یا تبه وسي، یا خپل د خولې کوم میکروبونه چې د بینې باسي. همدې خاطر کوشش کیږي ماشوم د لپاره بار بار واکسین ورکړي، کله کله یو ورنی بل ور تاثیر وکړي، کله ورنی بل ور اخل تاثیر وکړي.
په فراه کې د پوهنتون استاد او د روغتیایي چارو کارپوه محمد عارف ایوبی وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ له منځه تللې ده، خو یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. ښاغلی ایوبی زیاتوي ګوزن ساري او ډیره خطرناکه ناروغي ده او اړینه ده چې د پولیو واکسین په مټ پای ته ورسول شي.
د ګوزن ناروغي یو له هغه وژونکو ساري ناروغي څخه ده چې نړۍ د محو کولو له منځه وړلو لپاره ډیرې پیسې لګولې دي او دا مرض په ډیرو ځایونو کې له منځه تللی ده، خو متاسفانه چې په ځینو آسیایي هیوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان کې لا هم نښې علامې لیدل کېږي. د دې دپاره چې د دې مرض ریښې وشکول سي نو پکار ده چې واکسین ماشومان ته ورکول سي.
خو په فراه کې لویه اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې داسې سیمې او کلي شته چې تر اوسه د پولیو واکسین یو ځل هم نه دی ورسېدلی او تیر کال هم په فراه کې د پولیو څلور پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې وې چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا هلته ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ورسله هغه چې د اروپا پارلمان په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په هکله په سمبولیک ډول مذاکرات بند کړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداري ورکړی چې د دې اتحاد سره د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په هکله موافقه به ماته کی. د ترکیې حکومت د ناکامې کودتان وروسته د مخالفینو د ځپلو لپاره سخت اقدامات هم کړی دي چې امریکا او اروپایي هیوادونو ته امریکایي چوبه کوي چې امریکا او اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي دي، خو ترکیه بیا خپل اقدامات پر ځای ګڼي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول په دې راپور کې اوري. د اروپا پارلمان د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په هکله د خبرو د بندېدو لپاره په سمبولیک ډول رای ورکړلې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پارلمان په دې اقدام په غوسه دی. کاغلی اردوان چې خپل پلویانو ته وینا کوله اروپایی هیوادونه ته داسې خبرداري ورکړه.
انا باک اگر دا ایلری گیدرسنز بو سنر کاپلاری دا اچیلر بونو دا بیلسینز.
د اروپایي پارلمان د غړو رایګيري یوازې تش غوښتي، خو کدا کار ادامه پیدا کړي د ترکیې دروازې به بیرته پرانستل شي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرینو په حق له د موافقې په ماتولو کې د ترکیې د خبرداري ګټه په خپل ترکیې ته ډیره ده. په دې موافقې کې ترکیه منلې وه چې د 3 میلیارد ډالرو مرستې او په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په حق له د خبرو په بدل کې به اروپا ته د مهاجرینو مخه نیسي. د انګلستان د سسکس په پوهنتون کې د ترکیې د چارو متخصص کامران متین په دې عقیده دی چې د موافقې د ماتولو لپاره د ترکیې خبرداري اوس یو څه کمزوري شوې دی. ښاغلی متین دلیل داسې وویل:
Because by now most European countries have actually set in place.
اکثر اروپایی هیوادونو د مهاجرینو په برخه کې ځینې فعالیتونه او قوانین جوړ کړی دي. نو په همدې خاطر زه فکر نه کوم چې د ترکیه خبرداري به کومه جدي ستونزه وي. د اروپا د پارلمان پریکړه ضرور نه ده چې عملی شي او د اروپا کمیسیون به هم چې اجرایی صلاحیت لري په دې رایګیری عمل ونه کړي. خاغلی متین وایي چې د اروپایي هیوادونو مشران د هغه څه په حق له خوشاله نه دي چې په ترکیه کې روان دي. اروپایي اتحاد په ترکیه کې د ناکامې کودتانه وروسته د حکومت لخوا د مشکوکو کسانو ځپل غندلې دي. حکومت تقریبا 110,000 کسان له دندو لرې کړي دي او د 6,500 زرو نه زیاتې بندیان کړي. ترکیه بیا د دغو انتقادونو په ځواب کې اروپایي هیوادونه په دې ملامته کړي دي چې د تروریستانو خوا نیسي. د انګلستان د اکسفورد په پوهنتون کې پروفیسر حسن تورنچ وایي چې د اروپایي اتحاد سره دغو اختلافاتو ته په کتو ترکیه ښایي د اروپا د هغو هیوادونو سره معامله وکړي چې د بلاک نه بهر دي. ترکیه ښایي د ناروی، سویټزرلینډ یا برتانیې په شان غړیتوب وغواړي او ښایي چې دغه شان یوه نمونه به د جرمني او فرانسې لپاره زیاته د منلو وړ وي. بل پلو بیا ناټو ویلی دی چې د ترکیې د پاوز زیاته غړو د کودتانو وروسته په اروپایي هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې. اروپایي هیوادونه وایي چې دغو کسانو قضیه به په انفرادي ډول څیړل کیږي، خو کارپوهان وایي که چیرته هغوی ته پناه ورکړ شي د ترکیې او اروپا اړیکې به لا پسې خراب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنودونکو د رواني خبرونې ورسته مطلب. د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له بری وروسته د زیاتر اروپایي هیوادونو په پارلماني انتخاباتو کې د خیلاسو افراطي ګوندونو د بریالیتوب امکانات زیات شوي دي او فکر کېږي چې د امریکا په شان به په لویدیځ اروپا کې هم په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ډېرې سیاسي زلزلې رامنځته شي. د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنري ریجول د رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د اروپا په شمول تقریبا په نړیواله کچه د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د غیر مترقبه بری تود هرکلی کړی دی، خو دومره تود هرکلی چې د اروپا د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو وکړ د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثال نه لیدل کیږي. په اتریش کې د ډسمبر په 4مه انتخابات کیږي او د خلاصي افراطي ګوند د بری په تعقیب شاید چې په نورو اروپا هیوادونو کې هم غټ ګوندونه چې له ډېرې مودې نه په قدرت کې وو په سیاسي زلزلو کې له قدرت نه وغورځول شي. د هالند او فرانسې په شمول د اروپا په ځینو هیوادونو کې انتخابات کیږي او دا ویره موجود ده چې واکمن ګوندونه به سخت ټکان وخوري. داسې ښکاري چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د لومړي ځل لپاره اروپایي رای ورکوونکو هم پریکړه کړې چې د خلاص تنګ نظرو افراطي ګوندونو ته رای واچوي. په اتریش کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره دغه هیواد د خلاصي افراطي ګوند فریډم پارټي مشر ناربرت هوفر ځان کاندید کړی دی او په دې تمه دی چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په شان به د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. هوفر په روانه میاشت کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ توند لهجه غوره کړه، د اقتدار په څښتنانو باندې سخت انتقادونه وکړل. هغه په جرمني ژبه وویل:
Dort wo sich die Eliten von den Wählern entfernen.
هر څومره چې دوی د ولس له غم او درد نه بې خبره د قدرت په نشه کې ډوبي او له ولس نه مسافه نیولي، هیله لري چې خلک به په انتخاباتو کې له قدرت نه وغورځي. د فریډم پارټي یا د آزادۍ ګوند په بنیادي توګه اوترشتا له نورو هیوادونو نه په ځانګړې توګه له منځني ختیځ او آسیا نه د مهاجرینو او کډوالو د راتګ سره ډېر سخت مخالفت لري. دا ګوند خبرداری ورکړی دی که د مهاجرینو مخه ونه نیول شي په اوترش کې به کورنۍ جنګ شروع شي. د عامه افکارو د څرګندولو له سرویګانو نه معلومیږي چې هوفر د گرین پارټي یا د زرغون ګوند له کاندید الیگزاندر واندیر بیلن نه مخکې دی. د لندن د هالووی د شاهي پوهنتون د اروپایي تاریخ د شعبې استاد اندریا مامون امریکا غږ ته وویل:
پولیټیشنز آر پلیینګ وذ دیس فیرز.
چې خلاصي افراطي ګوندونه له فرصت او موقع نه استفاده کوي، د رایه اچونکو په زړونو کې ویره او هیبت را پیدا کوي او هغوی په دې قانع کوي چې په نړیواله کچه اوس د خلاصو افراطي ګوندونو دور پیل شوی دی. د ښي لاس د افراطي ګوندونو سیاسي مشران خپل هدف ته د رسیدو په خاطر جوتی چې د خپل هویت د بقا او خوندي ساتلو لپاره د یو نوي زرین دور د راژوندې کولو ژمنې کوي، ولو که په واقعیت کې وجود هم ونه لري. په فرانسه کې د نېشنل فرنټ یا ملي جبهې د ښي لاس افراطي ګوند کاندیدې ماغین لوپین ژمنه کړې ده چې انتخاباتې وګټل بیرته به په اصطلاح د ګړې ستنه په شا وڅرخي او فرانسه به له اروپایي اتحاد او د آزاد تجارت د نړیوال تړون یا ډبلیو ټي او نه وباسي. لوپین ویل چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو او په متحده ایالاتو کې د ډونالډ ټرمپ بری هغه هیله منده کړې چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به بری په برخه شي.
Les peuples britanniques et américains ont fait fi de ces campagnes.
برتانوی او امریکای رای ورکونکو پریکړه وکړه او زړه ډایم چې د فرانسې خلک هم د عین شان توان او استعداد لري. په فرانسې کې انتخابات معمولا په دوو مرحلو کې سرته رسیږي. د غکار خلاصي فراتيان تر اوسه پورې قدرت تل رسیدونه لري ساتلې دي، خو هغه څه چې پر اول میلادي کال کې لیدل شوی کی چې نور مخکینی مثالونه درست نشي ثابتېدلې. د لندن د هلوې د شاهي پونتون استاد اندریا مامون یو ځل بیا خپل نظر داسې څرګندوي.
Many people are feeling that maybe is worth voting for this project.
ډېر خلک اوس دا احساس کوي چې ولې د سیاسي ډلو ته موقع ورنکي او تجربه نکي چې تر اوسه د قدرت په ګدۍ نه دي ناست. په قوي احتمال دا ځل به په اروپا کې د انتخاباتو وروسته هر څه بدل شي او غټ غټ سیاسي ګوندونه به بالاخره سخت وخوري. ناقدین په دې نظر دي چې د لویدیځ اروپا خلاصي افراطي ګوندونه ګوري چې د اتلانتیک د سمندر دواړو غاړو ته د هغوی دوه نږدې هم فکري قدرت ته په رسیدلو کې بریالي شوي دي. په ځانګړې توګه کله چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ګوري زړونه نډډه کېږي. د پوتین په اشاره د روسیې بانکونو د فرانسې د خلاصي افراطي ګوند مشر ته د انتخاباتي مبارزې د مصارفو د پوره کولو په خاطر 2 میلیونه ډالر پور ورکړی، د دې لپاره چې په اروپایي اتحاد باندې خپل فشار هم زیات کړي او د روسیې طرفداران قدرت ته ورسیږي. پوتین زیار باسي چې په اروپا کې د خلاصي افراطي تحریکونو ملاتړ وکړي. په هالند کې هم د خلاصي ګوند فریډم پارټي د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې ښکاري. د هر چا پام د اتریش د جمهوري ریاست انتخاباتو په لور دی چې په دغه هیواد کې د خلاصي ګوند د برینه وروسته په نورو کومو اروپایي هیوادونو کې سیاسي زلزلہ رامنځته کیږي.
ترنو اردوونکو د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان په چمن کې د پاکستان لخوا د بیرغ د پورته کولو په مراسمو اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې چې پرون د جمعې پر ورځ خبره کړې راغلي چې د ډیورنډ کرښه یو فرضي کرښه ده، د بیرغ د پورته کولو د مراسمو پیل یو تاریخ کوونکی اقدام دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې په دې هیواد کې 6 کال د 900 څخه زیات ښځو باندې جنسي تیری شوی دی. دا شمیر په داسې حال کې مخکې راغلی چې پرون د جمعې پر ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې د ښځو د زورونې پیښې مخ په زیاتېدو دي. کمیسون زیاتوي چې 6 کال تر 2000 څخه زیات ښځو باندې د تشدد پیښې ثبت کړې دي چې پکې جنسي تیری، ځان وژنې او د ناموس په نوم وژنې شامل دي. په ایران کې د دوو اورګاډو په ټکر کې د مړو شمیر 3 کسانو ته رسیدل دي او د 300 څخه زیات ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. پیښه د ایران د شروط په ښار کې شوې چې د تهران په ختیځ کې په 400 کیلومتره کې موقعیت لري. اورګاډي د غلاین د تهران او مشهد ښارونو سره مشلوي. د امریکا فدرالي اداره وایي چې د مرکزی امریکا سره په دې وروستیو کې د ماجرون دراتک په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی ورته چمتووالی نیسي. داسې ښکاري چې دغه خلک په دې هیله امریکا ته د جنوري د میاشتې له مخې ځانونه رسوي، ځکه چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ټرمپ به په دغه میاشت کې واک ترلاسه کړي. شاوخوا 300 ماجرین د بلغاریا تر ټولو لوی کمپ کې مظاهره وروسته نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یونان اروپایي اتحادیې په غړو ژغ کړی چې په نغښتونکو د ځای پر ځای کولو هڅې وروسته له هغه نور هم چټک کړي چې د لیبوس په کمپ کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده په یو پیښه کې 2 ماجرین ووژل شول. د بلغاریا صدر اعظم بویوکو بورسوف بی ان آر ریډیو ته د جمعې پر ورځ وویل چې 300 ماجر نیول شوي دي او په هغو کې 6 کس داسې دي چې په اړه داسې فکر کوي چې ملي امنیت ته خطر پېښولی شي. د بلغاریا چارواکي وایي چې د 1500 څخه تر 2000 پورې ماجرینو د پنځشنبه پورې د ترکیه سره تنږدې د هرمنالی په کمپ کې په نشته کې برخه اخیستي. په دغه ماجرینو کې زیاتره د افغانستان دي. پولیس وایي شاوخوا 2000 پنه غوښتونکو او ماجرینو په پولیسو د تیجو وارونو کول د موټرو ټایرونو او په کمپ کې د نن میزونو او چوکۍ ته ورواچو.
درندون کو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدومرول د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ منکمرغه د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ لنډې شوبو کې دغه خبرونه شروع کیږي